سلامونه ومنی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وژنې ته په اشاره وایي چې د خپل خدوست او د افغانستان خدوست او وطن پال افغان لا سور کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د کندهار د پیخي د څیړنې په تړاو یې د غلطۍ وحیات استولې ده او خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ضرب په کندهار کې وضعیت بیرته عادي شي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واوري چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو په سعودي عربستان کې په یو اقتصادي کانفرنس کې له ګډون څخه انکار کړی. دوستانو بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې د مطالبه ډیره برخه په کندهار کې هغه پرونی پیښه تزنګړې شوې چې په کې د کندهار د ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس وشل شول. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. دا ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګپوړی چارواکي وایي هیله من دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي ونې دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ته وشل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي ورسته لاغه ډزې پایل کړ چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې ورسته دراوته په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت هم منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. اسوشیتد پریس خبري اژانس د یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای د ټسو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه څرګندیده چې هدف جنرال عبدالرزاق او امریکایي جنرال چې عمل ته نږدې ولاړو هدف نه و. بلخواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیخه خوښین خودلې. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي. ویان د لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوله کبل وایي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له دفتر هم په یوې خبرې شوې بیانې کې د برید غندل شوی او د سولې دښمنانو کار بلل شوی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم پر ټویټر په دې برید ژوره خواشینی ښودلې او دایې خندلې ده. د برتانی یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله مند چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
election وهغه هم د پړاو تر رسیدل اسانه کار نه و. د انتخاباتو لپاره د تیاری بهیر ستونزمن او زه پاتیره د تشدد د پیخو لکبلا اندېخمن يم. خدای افغانستان خلک کولای شي پر خپل لاستاره وړنو و بیاړي. په پام کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات لغزنی پرته د افغانستان پاتې ټولو درې در شولایتونو کې سبا یعنی د تلې د میاشتې پاتې وشتمنې ته تر سره شي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي، د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن لدې کتنې وروسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دی به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعت بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر د 28 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2مه په استانبول کې لادرکه شو. دا ترکی رسنوی دا ریپورتون لمخې نوموړی د سعودي په کنسلګری کې دن نوژل شوی، خو سعودي چارواکو دا ادعا رد کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټ الوتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنو پر مهال نسکوره شوې او دواړه پیلوټان لادرکه دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې ال نه هدر ډول الوتکې پیلوټان مخکې له دې چې الوتکه د جنوب لویدیځې کرسنادر سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پراشوټ په وسیله خوځار کړي دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبري ژانسونو د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې ښایي پیلوټان ژوندي وي، مګر مرستندویه ټیمونه یې تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. روسیه دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو، د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیا او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1980 کلونو کې له جوړو شوو ال نه دېرش الوتکو کار اخلي. دوستانو، خبرونه ملازاده یې راډیو نو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا کندهار په ولایت کې د ولایت په ودانۍ کې د نن پرون له خنړې وبري درسته چې د دې ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل شول، څو نور کسان پکې ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي چې کندهار ته هیئت استولې دی او همدارنګه ډاډ ورکړی دی چې په دې ښار کې به امنیتي وضعیت زر عادي شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په کندهار کې د ازادۍ رډیو له خبريال صادق رښتینی سره تماس نیسو. د چې پرون مخکې لدی چې د پیخره منست شي د غلطه د ولایت ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې ګډون کړي وو، د به د خپل سترګو لیدلې حالم را سره شریک کی او د تازه وضعیت نه به مو هم خبر کی. د کندهار له پیخي ورسته د افغانستان په امنیتی وضعیت د افغانستان د کورنوي چارو له پخانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکام لرو. د کندهار د امنیه د وژل شوی کمانډان جنرال عبدالرازق ژوند ته لنډه کتنام دراورو. که وختو د انتخاباتو په اړه به ځینې رپورټونه ولرو او د سیمې په مسلو کې اوري چې امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه وایي په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کندهار له خونړۍ حملې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ډاډ ورکړ چې په دې ښار کې به وضعیت ډېر زر عادي شي. پرون مازدیګر د کندهار ولایت په مقر کې وسلوال ګارډ په ډزو د کندهار امنیې قمندان ډګر جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمامون حسین خیل وواژه. په پیښه کې د کندهار والی زلمی ویسا، د پولیسو د 1404 میوند زون قمندان جنرال نبیل هام، د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول عزیز احمد عزیزي، دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي هم ټپیان شوي دي. افغان حکومت د پیخي پاړه د سیولونو لپاره له کابل کندهار ته یو جګ پوره هیئت استولې. احمد تکلی پاړه رپورت لري.
ټاکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړه چې امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د ولی په دفتر کې د پنځشنبه ورځې په پیښه کې وژل شوی دي. ښاغلی غنی په دې ویډیویي وینا کې چې تیر مخام خبره شو زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
لدې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، ښاغلی ویسا او د پولیسو د 404 میوند زون قمندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی که مرام کلبدین نام داشت از جمله محافظین والی ولایت قندار بودن، شونی که اجرا میکنن که هدف اولیش یاناسبی عبدالرازق بود. هیچ نوع برخورد لفظی نبوده، کدام سوی تفاهم نبوده، کاملا یک عمل شنی درستی بوده.
د دوړو چارواکو په وینا د زه هغه محل وشوي چې د کندهار امنیتی چارواکي د غونډو لټالاره د وټلو په حل کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر هم ګډون پکې درلود. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادی هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنیه قومندان د وشل کېدو له پیښې وروسته وایي چې سیمې ته یو هیات استولی او ډاډ ورکړی چې په دغه ښار کې به وضعیت بیرته عادي شي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی پرون مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي د کندهار په ولایت کې یوې بې خبري غونډې ته ورغلی و. د را سره په تماس کې دی رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، سهار دی په خیر. د تکل صاحب رپورټ مو واورېده، تاسو په دغه رپورټ څه ور زیاتول غواړئ او که دا راته ووایئ چې اوس دغلته په د پیښې په اړه نوې خبرې څه دي؟
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. ورستی معلومات دا دي چې ویل کېږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی و په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړې، خو تر اوسه له معتبرو سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی ویسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی و، نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي اردو قمندان و. زه غواړم چې د تېرې ورځې د پیښې په اړه یو انځور اوریدونکو ته ورکړم چې تېره ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والی زلمی ویسا امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د بهرنیو ځواکونو د کاتې ملاتړ د ماموریت قمندان میلر دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي، یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی ویسا قمندان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل، د زون قمندان نبی الهام او د ناتو د قدس ملاتړ قمندان میلر او په جنوب کې د ایساب قمندان دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي تر څو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شاه له طرف څخه تیارې ته پورته کړي. د تالار څخه تر راوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کامرامین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي، ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والی وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې چې په پیښه کې قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل وژل کېږي. والی زلمی ویسا د زون قمندان سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار هوایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پیښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم زانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یو ځای د کومانډو سرتیري هم را رسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خبره او خلکو یو ډول آرام شپه تیر کړه. خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته یې د معصوم ستانکزي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیت قمندان په توګه دې د جنرال عزیز کرور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه له حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینی سبدار ته وایي چې تاسو پرون دغه خبری غونډې ته ورغلی وی، په ځینو اوازو کې البته دا سم ویل شوې دي چې خای د چارواکو ترمنځ کوم لفظي شخړه شوې، کڅام په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغه ته وضعیت څنګه ولید دی د چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې لدی چې برید وشي په خبری غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و؟ څډوالو
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر ختمه پورې هغه وخت چې لا هم ملل رخصتې دي د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي تازه البته د ویني میاشت راپدې خو د کندهار د والی د ساتونکو په توګه دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والی په مجموع کې 9 ساتونکي لري، او کله چې د والی د ساتونکو په توګه کوم کس دنده پیل کوي دا یو اوږده پروسه ده، او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر د لارې انتخابیږي. خو دا چې طالبانو نفوذ البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی و تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی، موږ به پر روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. له تاسو نه په ژوندۍ بڼه رخصت غواړو، تاسو له یو رپورټ سره پاتې کیږو. دوستانو، صادق رښتینی وو چې له کندهار څخه یې تازه حال راکوه. په کندهار کې پرون د ولایت په ودانۍ کې د یو سرتیری په ډزو د دې ولایت د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس ووژل شو. نن داسې هم ویل کیږي چې د کندهار والی زلمه ویسا چې پرون سخت ټپی شوی وو د وراوختو ټپونو له کبله یې سا ورکړې، په رسمي توګه دا رپورټ لا تایید شوی نه دی. صادق رښتینی په یو راستولې رپورټ کې د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه کړې ده چې د وژل شوي جنرال په څرګندونو پیلېږي.
کور مې په جنجال اخته کې دروته مې څوک یې راکښته ایستلی، عمر مې 9 کاله و درمه میاشته د خیر.
30 کلن جنرال عبدالرازق د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په منصور کلي کې زیږېدلی وو، خو د ژوند ډېره برخه یې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ او د مهاجرت پر مهال د پاکستان په بلوچستان کې تیره کړې وه. د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته قمندان رازق د کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو د قمندان په توګه دنده پیل کړه. په 2009 میلادي کال کې چې کله کندهار نام نسو او د طالبانو نفوذ تر کندهار ښار پورې ورسېد، قمندان رازق د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړه. جنرال عبدالرازق په کندهار کې د طالبانو په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولوباوه، او په دې توګه نوموړی د 2011 میلادي کال په پای کې د کندهار د پخواني امنیت قمندان خان محمد مجاهد تر وژل کېدو وروسته د سرحدي پولیسو د قمندانۍ ترڅنګ د کندهار د امنیت قمندان په توګه وټاکل شو. قمندان رازق د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کندهار په امنیت کې د خپل بریالیتوب راز د خلکو پراخ همکاري بلل.
کوم وخت چې زه کندهار ته راغلم، په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو سره پیسې ډېر کسې پر نه ونسې. په کندهار کې موږ ډېر لس کس او یا کس ځابطان درلود، په هغه کې ډېر لس کس کنداري ځابطان او افسران وو. اوس 2200 کس زه د لسم او دولسم فارغه ځابطان لرم. زما د راتګ سره شاوخوا 1000 کس د افسرۍ د کورسو څخه فارغ شوي. د دوه برتمنۍ اوس څوک چګلنان دي، څوک تورناندی، څوک نومړی برتمناندی، څوک دوم برتمناندی، دا ګرده د مکتبو د پانتونو فارغ دا د کندهار د خلکو کومکو دوم کومکه دا و چارې ولسوالۍ ته زولاړم. دوی ته مې خپل پروسه و چې زه داسې پلان لرم چې سره کم پنجوایي آرام کو، څنګه جړی آرام کو، څنګه ارغندا و آرام کو، څنګه شاولې کو، ټوخاکریزو، ارغسان او معروف نور ولسوالۍ دی دې طلبای کوی په سره کم چې ما خپل وصول ورته ول چې زه غواړم جنگ زنه غوړنه چې بازار کوم باندې کې وکم زه جنگ نه غوړنه د کلی په مابېت کو.
پر کومندان رازق شاو خو 15 د شاملې وسبه چې لنځي ټول ژوندۍ وتلی وو، او یوازې په یو ځان وژن کې حمله کې سخت پیسو
چاوتنی د 15 د شټې را باندې سوي. دا داسې چې مټن پر راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر موټر مې بمپټاو سوی دی، داسې چې مخته موټر روان دی د بیټ ګټانو مینه ته ولی دی په کمین کې راګر سوی او انتحاري عملې راباندې سوی دی، پر موټر مې سوی دی یو وار نه څو وار مخامخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې راباندې سوی دی، عملې راباندې سوی دی. اوس دی ورسره عادي سوم، دا تصور کوم دا نه شته چې څه شو، لکه یو عادي خبره چې تېر دی به تاثیر هم نه راباندې کوي، جن باک هم نه په کوم، تشویش هم نه جن لرم.
جنرال عبدالرزاق سره له دې چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېده، په وروستیو درو کلونو کې د مرکزي حکومت سره اړیکې شینوې. په 2014 میلادي کال کې وروسته تراغه چې کومندان رازق خپلو سرتیرو ته په جګړه کې د نیول سو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو امر ورکړ، پر دغه جنرال د شخصي زندانونو د لرلو او د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورې سپل. نوموړي دغه راز یوه اونۍ مخکې خپلو سرتیرو ته وویل چې پر ډبرین کرشه د اغزن سیم لګولو ته اجازه نه ورکوي. جنرال رازق په لوبه کې فوټبال خوښاوه، د نوموړي څخه درې میرمنې شپږ زامن او لونې پاتې سوې. د پنجشنبه په ورځ دغه تر وژل کېدو څو ساعته وروسته د کندهار د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي کشر ورور تعدین د کندهار د امنیت قومندان په توګه وټاکي.
دوستانو، د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه وه صادق رښتینی وړاندې کړه. د کندهار دا پیاوړی د امنیه قومندان په داسې حال کې وشل کېږي چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې انتخابات وشي. د انتخاباتو په درشل کې دا ډول پیښې هغه امنیتي ګواښونه چې لا د مخه موجود و نور هم زیات کړي دي. احمد تکل د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د ښاغلي جلالي د خپلو خبرو په پیل کې وایي چې د کندهار پیښه باید د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې خنډ ونه ګڼل شي.
دا د خوشحالۍ ځای دی چې په دا وخت کې چې افغانستان خلک د انتخاباتو لپاره ورځي، دغه حادثې کېږي لپاره چې په یو حساب انتخابات ګډوډ کړي. مګر د دې انتظار هم کېده، ځکه طالبانو په خپل ویلي وو چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به خپلو حملو ته دوام ورکړي، خپلې حملې به شدید کړي. او دا چې داسې کسان په نښه کوي چې هغه موثر دي، دا واقعا د هدف دا دی چې انتخابات دغه کې په خلکو کې وارخطایي ویره پیدا کړي. مګر انتخابات په صورت باید وشي. انتخابات که څومره ستونزمن وي، هم څومره مشکلات ولري، هغه مفید دی چې افغانستان خلک وي. ګمان کوم چې د افغانستان خلک باید اوس د همدغه تهدیدونو په مقابل کې په میړانه باندې ولاړ شي، رای ورکړي او چې دغه پلانونه دغه تخریبي طرحې شنډې کړي.
خلغلی جلالی، وسلوال طالبان چې اوس د دې حملې مسؤلیت اخیسته یا هر بل ډله چې حقیقتا د دې حملې شاته ده، څنګه ځان تر دومره مهم ځای پورې رسولای چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هلته دی او جنرال رازق اولی هلته دی؟
زه په تفصیلاتو خبر نه یم، مګر د کی شک نشته چې دوی نفوذ کړی دی په دې امنیتي قواو په لیکو کې، او دا حمله د نفوذي اشخاصو لخوا شوې ده. دا د استخباراتو ضد فعالیتونو اهمیت څرګندوي چې استخباراتو ضد فعالیتونه باید زیاتره تقویه شي. په تېرو وختو کې هم داسې کارونه شوي، داسې اقدامات شوي دي طالبانو لخوا چې د امنیتي قواو په لیکو کې خپل نفوذي اشخاص داخل کړي دي، هغوی لویې ستونزې دولت ته پېښ کړي دي او حملې کړي دي.
ولسمشر معصوم ستانکزای د ملي امنیت عمومي رئیس اوس فعلاً هلته استولای، ځکه چې د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا کار څومره پر ځای دی او فکر کوئ چې د کندهار د هغو کادرونو ځای به ونیسي چې کلونه یې هلته کار کړی؟
البته ستانکزای صاحب د ټول افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر دی، او هغه تنه د کندهار د پاره نه دی. البته په کندهار کې کولای شي ځینې ترتیبات ونیسي او دغه وکړي، مګر د دې لپاره چې کندهار محلي او تی امنیت تامین شي، خپل د هغو نهادونو نه بنسټونو باید استفاده وشي چې اوس په کندهار کې دي، هغه باید تقویه شي.
په مجموع کې د انتخاباتو د امنیت لپاره له دې وروسته چې ښکاره شوه چې د طالبانو عزم د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډیر جدي دی، یعنی تر هغې اندازې هم جدي دی چې دوی هڅه وهه، څه باید وشي؟
د پرنسپ له نظره چې ورته وګوري، امنیت تمامیږي نه. امنیت هر څومره چې دیږي عمره د چیلنجونو مقابل کې وظایف ډیریږي. یعنی مقصد دا دی چې امنیت یو دوامداره کار دی، دوامدار عمل دی او هیڅ وخت ختمیږي هم نه. نو ځکه د کله چې ستونزې را پیدا کیږي، چیلنجونه پیدا کیږي، کوشش کیږي چې خلاوې چې دغه چیلنجونو سبب ګرځېدلي هغه ډک شي.
تاسو سره په ذهن کې دا سوال نه راځي چې هغه برید کوونکی څنګه یوازې جنرال رازق په نخښه کړی، په داسې حال کې چې د نړیوالو قواوو عمومي قومندان هم هلته حاضر وو؟
البته داسې فکر کېږي چې هدف یې جنرال رازق وو او همدارنګه د بینالمللي قواوو قومندان وو، دوی دغسې ویلي دي. خبره دا ده چې جنرال رازق په قندهار کې یو مؤثر شخصیت وو او د امنیت دپاره ډېر کارونه کړي دي، او له بلې خوا د پخپله ډېر هم دغه مخالفین هم درلودل. نو ځکه د دې موقعیت داسې و چې د طالبانو په دوب باندې د حملې وزې د وژلو له لارې ډېر زیات دغه اخلي او اعتبار ځانته ورکوي، اعتبار اخلي.
جلالی صاحب، که د ناامنیو په صورت کې په ځینو سیمو یا حوزو کې انتخابات ترسره نشي، بیا به د انتخاباتو د مشروعیت مسله څنګه کیږي؟
مشروعیت نسبی د افغانستان کې بکه په ځینو ځایو کې د امنیتي ستونزو له خاطر شاید انتخابات نیمګړی وشي یا ونشي، اما په هر صورت په خو ځایو کې چې انتخابات ممکن دي انتخابات به وشي. دا بهتره دی چې یو نیمګړی انتخابات وي تر دې چې هیڅ انتخابات ونشي. او له بلې خوا مخصوصا په تیرو 15 کلو کې چې انتخابات د پارلمان نه وشوي او هغه پارلمان پخوانی کار ته دوام ورکړ، هغه د هغه مشروعیت کمتر دی تر دې چې اوس یو نیمګړی انتخابات ترسره شي.
دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مو په وروستي امنیتي وضعیت د ازادي راډیو مرکه اورېده.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه وایي، سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړې.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا به لومړی وار وي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د غزنی اوسیدونکو به ځکه رایه ونه شي کارولی چې امنیتي ځواکونه د رایې ورکونې د مرکزونو امنیت نه شي نیولی. په دوام کې راغلي چې د 1,300,000 کسانو ګڼ مېشتی غزنی به یوازینی ځای نه وي چې خلک یې د رایې له کارولو محرومیږي، بلکې د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې به له 3,300 مرکزونو یوازې 15,400 مرکزونه د رایې ورکولو لپاره پرانیستي وي. ډیپلومات خبرونې هم په افغانستان کې د شنبې ورځې انتخاباتو ته پام کړی او لیکلي دي چې افغانان به د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راوروسته د دریم وار لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیپلوماټ په لیکنه د رای ورکونې په پروسه کې د پراخو درغلیو، فساد، نارونتیا او لاسوهنو ادعاوې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د مایوسۍ څرګندونه کوي. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکایي مالیه ورکونکو د 300 میلیارد ډالر مصرف ته پکتو امریکایي پالیسي جوړونکې یو ښه دلیل لري څو د ډیموکراتیکي حکومتولۍ د دې ازموینې په اړه اندېښنه ولري. ډیپلومات په پای کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ یوې سروې ته اشاره کړې. په دې سروې کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې لڅ باندې 1,300 کسانو سره مرکه شوې چې پکې 53% ګډونوالو ویلي د تیر پارلمان غړیو د خلکو د ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټولې. د ډیپلومات په مقاله کې له فاریاب ولایت د سروې د یو ګډونوال خبره راخستل شوې چې ویلي دي معمولی رای ورکوونکي خپل هدف ته نه رسیږي، نو ځکه هغوی په انتخاباتو باور نه لري. دغه کس ویلي د تیرو انتخاباتو بریالیو کسانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي.
دوستانو، د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ورځې لپاره د ټول افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د خام نه د ټینګخ په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو گاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د پنځشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ باندې یو ورځ لپاره په کور دننه هم له استثناءاتو پرته ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهمه حساس او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښت په مخه په کنو پورز به د غلوې لارې تړل شي وي. هدف دا دی چې وکول شو چې لازم ده د ملي او مهم پروسې امنیت ونیسي.
لوی لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له گاونډي هیوادونو سره چې کومي د تګ راتګ دروازې دي دا تړل کیږي څنګه؟
دقیقا شنبه پورز چې ټاکنه کیږي د ورځې تر پای پورې ورځ تر اخره پورې به د قیدات او کلک امنیتي تدابیر بنول شي.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خامنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 15,500 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا شمیر 16,000 امنیتي سرتیري خایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وای چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دوستانو اتنیمی بجې شوې ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی دی. د پاکستان د پوځ مشر په یو پیغام کې په کندهار کې پرونی پیښه غندلې ده او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم دا برید غندلې او د سولې د دښمنانو کار یې بللې. د هند صدراعظم نریندرا مودي هم په خپل ټویټر د کندهار په برید خواشینی ښودلې ده او دا یې غندلې. د برتانیا یو جګپوړی چارواکی وایي د هیلمند چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثباته راتلونکي او د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام وي. دا امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین او د څو روپیه هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبه ویل چې د سعودي عربستان د پنګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي ونې جوړیږي. دا تریتم شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د قضیه په خاطر ګډون نه کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې یو جټل وتکی د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنو پر مهال نسکوره شوې ده. دوستانو دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون و نور کاندیدان د کاندیداتوري له ورستی لیست نه حذف کړی دي. په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان ریپورت اورو.
د انتخاباتو لنیټه دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري د ولسی جرګې د یو شمیر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه او کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظران نه موجود رایه به باطل شي. روحینه د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقی د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف شوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فراه ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف شوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلې ده. د دغه کمیسون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 214 لسی څېړل شوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسونونو له لوري ورته ویل شوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیس کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې داسې نه دي شوي او ممکن دوه ګونی چلند سوی وي.
امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو وایي چې په ترکیه کې د لادرکه شوې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه د احمد تکل ریپورت ووري. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي.
د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا کانفرنس چې په سعودي عربستان کې د راتلونکي پانګونې د نوښت د سرمشریزې په نوم یادیږي، په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 تر 25 نیټې پلان شوی دی او د اهمیت له پلوه یې د بیدیا د داوس لقب ګټلی. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچي د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې چې ورسره د ونډو بیې هم ناڅاپه راولویدلې ولیکل، د ولسمشر ټرمپ په ګډه پریکړه وکړه چې دای به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. منوچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو تر څنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچي د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړه او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د سعودي په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه یې له اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې کړې ده. د برتانیا د نړیوال سوداګرۍ وزیر لیام فاکس وویل چې دا د ریاض په غونډه کې د ګډون لپاره مناسب وخت نه دی. له دې مخکې د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستین لاګارد له څو لویدیځوالو سوداګرو او مطبوعاتي ډلو سره په ګډه اعلان کړی و چې د ریاض په اقتصادي غونډه کې ګډون نه کوي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او هلته یې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې لادرکه شو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې خاشقچی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ریاض څخه استول شوې وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی، خو د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړې دي.
د تلی د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د سبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزښت لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او سبت شوي دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسول ده، نو تر پایه را سره اوسې دغه پوښتنې مل ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ډیره مننه کوو په پیل کې خو به داسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبتولو کارت څومره